په کابل کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ماښام پښتو خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی برخه کې امان امیر زیرا سره مرسته کوي. د دې مجلې د سر خبر دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. د نورو مطالبو ترڅنګ د ولسمشر اشرف غني د هغو څرګندونو په اړه چې په غیر مستقیم ډول یې روسیه د طالبانو په ملاتړ تورن کړی د ملي شورا غبرګون دراورو. په سر کې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
دا هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له مخکې په یو نه اعلان شوی سفر نن کابل ته لاړ، یو ځل بیا د افغانستان د امن کولو لپاره د متحدو ایالاتونو پر ژمنې ټینګار وکړ. د عراق حکومت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي د ایران ملاتړي مدیشي د بیرته خپل کور ته ستنې شي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسله والو په یوه ښارګوټي کې 116 ملکي وګړي وژلي دي. خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې لمخه په یو نه اعلان شوی سفر نن کابل ته لاړ، یو ځل بیا د افغانستان د امن کولو لپاره د متحدو ایالاتونو پر ژمنې ټینګار وکړ. د هغې خبر پاڼې لمخه چې په کابل کې د امریکا سفارت خبره کړې، ویل شوی چې ریکس ټیلرسن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او دواړو لورو په افغانستان کې د سولې، ثبات او اوږدمهاله سوکالۍ لپاره د کابل او واشنگټن پر ژمنې ټینګار وکړ. ټیلرسن وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي په افغانستان کې سولې ته رسیدو او په سیمه کې د ترهګرو د امن ځایونو د لمنځه وړلو لپاره چې دغه هدف ګواکي د افغانستان له دولت او په سیمه کې له نورو شریکانو سره د ګډ کار کولو په برخه کې د متحدو ایالاتونو ښکاره ژمنه ده. د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر غنی هم یو ځل بیا له دغې نوې ستراتیژۍ په خپل ملاتړ ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې حکومت باید د افغانانو د سوکالۍ، امنیت او خوندیتوب د یقیني کولو لپاره د اصلاحاتو په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. ټیلرسن د دغه شپږ ورځني سفر په ترڅ کې له دې مخکې له سعودي عربستان او قطر څخه کتنه کړې او ټاکل شوی چې نوموړی پاکستان او هند ته هم ولاړ شي. د امریکا د استخباراتو اداره سی آی ای په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې وسلوال طالبان تعقیب او وژني. د خبر نیویارک ټایمز ورسپانې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوي د اکشن بی پورز ورکړی دی. د خبر له مخې سی آی ای به د تجربه کار مامورینو کوچني ټیمونه او قراردادیان افغانستان ته استوي چې د افغان ځواکونو په خوا کې سخت دریزي تعقیب کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو ولایت د امنیې پخوانی قمندان او څلور نور چارواکي په درې کاله تنفیذي قید محکوم کړل. د محکمې رئیس شیراقام منیب وویل خلیل اندرابي او د امنیې قمندانې څلور نور چارواکي کولی شي چې د دغې فیصلې په وړاندې د استناف غوښتنه وکړي. په خپله اندرابي چې نن په علني محکمه کې نو او پنځه نور چارواکي د 40 میلیون افغانیو په اختلاس او له دندې په ناوړه استفادې تورن شوي و یو تورن ته برات ورکړل شو. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د محکوم شو د نیولو لپاره به اقدام وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دی وروسته بهرني سوداګر کولی شي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم ویزې واخلي. د بهرنیو چارو وزارت له خوا نن په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بهرنیانو لپاره افغانستان ته د سفر او په دې هیواد کې د استوګنې په قانون کې د نوي تعدیلاتو له مخې چې مخکې کابینې تصویب او ولسمشر هغه توشیح کړي، له دې وروسته به بهرنیو سوداګرو ته د کابل په هوایي ډګر کې هم ویزه ورکول کېږي. د خبر پاڼې له مخې دغه ویزې به د بهرنیو چارو د وزارت د مسؤلینو په همکارۍ د کابل د هوایي ډګر سرحدي پولیس د محصول په بدل کې صادروي. د همدسې مې اونړې څو خبرونه. د عراق حکومت چې مشري یې شیهګان کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي دي د ایران ملاتړي ملیشي چې له بغداد سره د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په ماتولو کې مرسته کړې بیرته خپل کور ته ستنې شي. په هغه اعلامیه کې چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د دفتر له خوا نن خپره شوې، د ټیلرسن د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې ویل شوي چې هیڅ لوری اجازه نه لري چې د عراق په چارو کې مداخله وکړي. په خپره شوې خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې دغه څرګندونې په خپله عبادي کړي، خو د هغه د یو نږدې همکار له قوله دغه خبره شوې ده. د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د یکشنبې د ورځې له کتنې وروسته ټیلرسن وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د ایران پوځي سلاحکاران وسلوال خپل کور ته لاړ شي او د عراق خلک پرېږدي چې په خپله د چارو کنټرول ټینګ کړي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو هغه مهال چې دغې سخت دریځې ډلې د سوریې پر القرایتین ښارګوټي کنټرول درلود 116 کسان وژلي وو. دا خبره په بریتانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقونو د څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن د دوشنبې په ورځ وکړه. هغه وویل داعش لږ تر لږه دغه 116 ملکي وګړي د رژیم له ځواکونو سره د همکارۍ په تور د غچ اخیستنې په ترڅ کې د 20 ورځو په موده کې وژلي دي. دغه ښارګوټی چې په هومس ولایت کې د سوریې حکومتي ځواکونو 3 ورځې مخکې داعش څخه بیرته ونیو. داعش پر دغه ښارګوټي درې اونۍ کنټرول درلود. د روسیې او امریکا دفاع وزیران به د آسیان په نوم د جنوبي ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې د دفاع وزیرانو په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ترهګرۍ او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په تړاو ګواښونه پکې په د ګواښونو په اړه پکې بحث او خبرې کیږي. ټاکل شوی چې نن په فلپین کې د آسیان غړي برونای، برما، کمبودیا، اندونیزیا، لاوس، مالیزیا، فلپین، سنګاپور، تایلند او ویتنام غونډه پیل کړي او د نورو روسیې متحدو ایالتونو، جاپان، چین، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلند او هند دفاع وزیران به سبا ورسره یو ځای شي. په دې غونډه کې به په سمندرونو کې د امنیت، د بشري مرستو او آفتونو ته د رسیدګۍ په چارو کې د همکارۍ او هم د سایبري حملو پر موضوعاتو خبرې وشي. د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتس چې نن سهار سیمې رسیدلی ویلي چې غواړي له آسیایي هیوادونو سره د پیونګ یانګ د بې باکه لمسونې په اړه خبرې وکړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. تفصیل یې زموږ پر ویبپاڼه هم کتلی سئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. له افغان مشرانو سره د خبرو تفصیل په همدې مجله کې اورېدلی سي. د ملي شورا یو شمېر استازو د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په اړه بېلابېل نظرونه ورکړي چې په غیر مستقیم ډول یې روسیا د طالبانو په ملاتړ تورنه کړې ده. یو استازی وایي:
ما بارها با سر حکومت صدا زدیم که پالیسی خارجی خود، خطوط اساسی خود اونا طور تنظیم کنند که باید موازنه برابر باشه. و
ده به هم وری چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا CIA د طالبانو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک کومرلی دی. په ننګرهار کې به مو د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه د ولسی جرګې د استازو پر اندېښنو هم خبر کړو. که وخت نور راپورونه هم اوریدلی سي د مجله متشپږ نیمو بجو ده. مجله اسد ایرادی اوری دوستانو ورزو د مجله لمړنی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پیوان اساپی سفر کابل ترغی. ریکس ټیلرسن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره کتلی دي. د چې دغه امریکایی چارواکی له افغان مشرانو سره پر کوم مسایلو خبرې کړي. اکرام الله اکرام را سره همداوس د ټلیفون د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کړ شیدای. اکرام تاسو سلامونه وړاندې کوم. تازه جزئیات څه دي چې ریکس ټیلرسن پر کوم مسایلو له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره خبرې کړې دي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له غرمې وړاندې په یو نایلان شوي سفر باندې کابل ته رسیدلی دی. له جمهوری ریاست څخه په همدې اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو لور یو د ترهګرۍ ضد مبارزې، د سولې او ثبات د ټینګښت او د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ باندې خبرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره به د خپل ستراتیژۍ د عملي کېدو په برخه کې لټول قوت کار اخلي. په خبر پاڼه کې همدارس راغلی چې ریکس ټیلرسن د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړ او وی ویل چې د سیمي او په ځنګړي توګه د افغانستان پر ټولو غونډیو هیوادونو باندې غږ وکړ چې دغه ستراتیژي د تطبیق په برخه کې د عملی ګامونو د اخیستلو په برخه کې همکاري وکړي او له دوی نه د همکاري غوښتنه وکړه. همدارس په دې کتنه کې د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله پر غونډیو هیوادونو باندې غږ وکړ چې باید له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او دا فرصت درک کړي او د ثبات په ټینګښت کې په ګډه باندې سره کار وکړي. د دې ترڅنګ په دغه ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د عملی کېدو په برخه کې هر اړخیز ډاډ ورکړ او وی ویل چې د ستراتیژۍ په سیمه کې مثبت تغییر رامنځته کړی دی. کابل ته د ریکس ټیلرسن سفر په داسې حال کې کیږي چې افغانستان خونړۍ اونۍ شاته پرېښوده. تیره اونۍ د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په خونړیو حملو کې لسګونو ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبله واغوښته. تر دې وړاندې داسې رپورټونه هم خبر شوی و چې خغل ټیلرسن به پاکستان او هند ته هم سفر وکړي. بلې فریبا جان.
بلې ډیره مننه کوم اکرام الله اکرام و چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناڅاپي سفر جزئیات راکړل. دوستانو د همدې سفر د ترنګوالي په اړه او دا چې دا به څومره د افغانستان د وضعیت سره مرسته وکړی سي، زموږ همکار وصل وسال د سیاسي چارو له کارپو ناصر شفیق سره خبرې کړې دي.
د امریکا د دفاع وزیر ریکس ټیلرسن په داسې زمانی مقطع کې افغانستان ته راځي چې افغان دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو نسبی پاتې راغلی دی، ځکه د هلمند او همدارنګه د اندړو په ولسوالۍ کې، په غزنی کې، په کندهار کې او په نورو مختلفو پیښو کې، په ګردیز کې ډېر تلفات افغان امنیتي ارګانونو ته اوښتي دي. او د امریکا د سیاسي او پوزي مقاماتو دا پالیسی ده چې کله له یو هیواد سره تعامل کوي نو هغه چې کله د خوږی ګوتنې نیولې شي ووسی په تاسو وخت کې راتکې تر سو اخستر ډیره ولري د ورکوري وړاندې. او افغان دولت چې امریکایي مقاماتو کومې وادي ورکړي تب دا وی تر څنګه تر غوښتنې ملري، کله چې افغان دولت په ډیر سخت حالت کې قرار ولري نو هغه غوښتنې ډیره لاس ته راوړل کیږي نسبت په دې باندې چې ډیر ورکړي او ډیر هغه وادي چې د افغان دولت سره کړی دي هغه ولري او هغه ته ورکړي.
ټیلرسن د اجرایی رئیس او ولسمشر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې دوی به خپل ستراتیژي چې د افغانستان او د جنوبی آسیا هیوادونو لپاره اعلان کړی ده دا به په سمه توګه عملي کوي او د سفر یو هدف هم دا ښودل شوی ده، دا به څومره ګټور تمام شي؟ آیا دا به په رښتینې بڼه باندې ده د ستراتیژي د پلي کېدو په برخه کې د دوی دغه سفر اغیزمن ثابت شي؟
د جنوبی آسیا د هیوادونو سره زمنګ د ستراتیژي تړل دا داسې معنی لري چې موږ د دغړې د سړولو په لوري او د سولې په لوري روان اوسو، او په جنوبی آسیا کې امریکا د شمالي کوریا په وړاندې همدارنګه د چین د اقتصادي خوځښت په وړاندې د یو نوي ستراتیژي او د نوي جګړې د اور بلولو په تابع لري. نو کوم هیواد چې جګړه پر مخ کې بویلې ده او اوس غواړي چې سولې خواته قدمونه وال لري او هغه د داسې هیوادونو سره ستراتیژي کې یو ځل خپل کېږي چې رانغړل کېږي چې هغه به نوي په جګړه کې قدم کېږي، دا د افغانستان لپاره زه په ګټه نه وینم. باید چې امریکا د افغانستان لپاره ستراتیژي ترتیبوي، زمونږ د دولس یا شپږ کلونو د جګړې هغه ناورینونه چې موږ لیدلي اوس باید موږ د سولې په طرف لاړ شو، نه د هغه هیوادونو سره زمونږ ستراتیژي یو ځای مل شي چې هغه هیوادونه نوي د جګړې په قطار باندې وزېږي. او د شمالي کوریا هغه سرګندونې د مقاماتو چې کوم دي هغه د امریکا لپاره د نوې جګړې د پیلولو یو انګیزه ورکوي، نو د هغه سره زمونږ ستراتیژي په یو منوال او په یو مواجه خط باندې بول دا د افغانانو لپاره په ګټه نه ده، بلکې دلته پر جګړې د تلپاتې کېدو او د تسلسل یعنی نخې نخانی به ښکاره کړي.
افغان حکومت ته په دغسې شرایطو حالاتو کې څه ډول ژمنې اخیستل پکار دي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او په ټوله کې د امریکا له حکومت څخه؟
افغان حکومت ته دا سیاست اختیارول پکار دي چې موږ د امریکا لپاره ډېره قرباني ورکړې ده او په ټوله کې موږ د نړیوالې ټولنې لپاره ډېره قرباني ورکړې ده. د کمونیستي ښکېلاک په نتیجه کې یا اشغال په نتیجه کې چې افغانستان ولس کومه قرباني ورکړې ده دا د امریکا باندې زموږ یو پور دی.
د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورسو ته د خبرونه بل مطلب ته د افغانستان ملي شورا یو شمیر استازو د افغان ولسمشر د خود سرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه ورکړي چې په غیر مستقیم ډول روسیه د طالبانو په ملاتړ تورانه کړي ده. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر زادي وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي د حکومت په بهرني سیاست کې باید بدلون راسي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د هیواد په نامه کې د روسیې د شکلتیا خبره کوي او په دې برخه کې د دوړو هیوادونو د دریس پر روشنتیا ټینګار کوي. وصل وسال نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې د ریپلاوی وای حکومت د مسکو سره د اړیکو د ترنګلتیا پر ځای باید د خوالی لپاره حساب وکړي. د دې جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست د دوشنبه پورس آزاد رادیو ته ویل د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خړپړتیا په هیواد کې جنگ ته شدت وربخي.
پالیسی خارجي مطلقا ما بارها با
دی وای له حکومت څخه موتل د غوښتنه کړې چې د ټولو هیوادونو په وړاندې د متوازنه بهرنۍ پالیسی ولري. کله غا کارونه کړي دغه هیوادونه په خپل ستراتیژیو کې بدلون راولي چې خدای مکړه د افغانستان لپاره ډېری بدې پایلې ولري
افغانستان او دولت افغانستان شرکتنه کوي
د پداسیال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې وی ولسی غونډې ته ویلي طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې د 1.5 میلیون افغانانو وینې توی کړي که څه هم ولسمشر په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم نه دی یاد کړی خو یو شمېر افغان کارپوهانو او د کابل چاپ د دوشنبه ورځې ورځپاڼو بیا ویلي چې د ولسمشر اشاره روسیې ته وه ښاغلي غني ویلي طالبان د نورو د ګټو لپاره کار کوي
بین الافغانی لار نتیجه ورک نتیجه ورکره ده نتیجه ورک
لدی وړاندې هم د روسیې د مداخلو له طالبانو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په تړاو راپورونه ورکړل شوي خو روسی چارواکو تل دا ډول مسایل رد کړي دي د ټایمز پرون ورځپاڼې د طالبانو د مالی مسول په حواله لیکلي چې روسیا هره میاشت د تیلو له درکه له طالبانو سره 2.5 میلیونه ډالره مرسته کوي په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وایي د یو بل په وړاندې د دواړو هیوادونو بهرنی سیاست باید روښانه شي نوموړی وایي په هیواد کې د نامنیو ډېره برخه د روسیې د مداخلې پورې اړه لري دی وایي په داسې شرایطو کې د ولسمشر له دریځ ملاتړ کوو او ولس یې تر شا ولاړ دی او خلک به ظاهر نه کړي چې په افغانستان کې د بدبختۍ یو لامل روسان دي
علت اساسی عمدهش پروساست
دی وایي روسان باید له تیرو تجربو څخه په عبرت اخیستنې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي د ده په خبره تروریزم هغه ګواښ دی چې په پراختیا سره یې سیمه او ټوله نړۍ د اور په لمبو کې سوځېدلی شي وصل وصال ازادي راډیو کابل
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
دوستانو بیا هم د افغانستان اړوند پر امنیتي مسایلو تم کیږو سی آی ای یا د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک کومرلی دی امریکا له شاوخوا 2 کلونو وروسته په افغانستان کې یو وار بیا د طالبانو خلاف عملیات زیات کړي دي خو دا بل لومړی ځل وی چې سی آی ای چې په خوا یې یوازې د القاعده شبکې پر ضد په عملیاتو کې ګډون کوه د طالبانو خلاف په جګړه کې ځان شکلوي اسمت سروان نور تفصیل کوي
د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې سی آی ای په افغانستان کې د دې لپاره پټ عملیات پراخوي چې طالبان عمومي او وی وشتي په دې راپور کې چې رسپانې د یک شنبه پر سپور کړ د امریکا د جګپړو چارواکو په قول ویل شوی چې سی آی ای د تجربه کارو پوځیانو او خصوصي قراردادیانو کوچنی ډلې له افغان ځواکونو سره یو ځای دي چې ماموریت سرته ورسوي ورسپانې د امریکایي چارواکو چې په دې اړه معلومات ورکړي نمونه نه دی اخیستي راپور وایي دا ماموریت د سی آی ای د ځانګړو فعالیتونو د څانګې له لوري اداره کیږي د پوځي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا له افغانستان سره د امنیتي موافقې پر اساس ژمنه کړې چې په جګړه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او اجازه به نه ورکوي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې سیمې ونیسي جنرال امرالله امان یو له دغو کسانو څخه دی چې د امنیتي موافقه پر اساس امریکا ملزم بولی خو نو موري د افغانستان په جګړه کې د خصوصي امنیتي کمپنیو لرول سره موافق نه دی دی وایي چې بلاک واټر په خوښه نتیجه نه لرله
امریکا هم مطابق به هغه تعهد او مطابق به هغه پریکړه کې قرارداد د همکاري د امنیتي چې افغانستان سره کړی او په هغه کې کوم تعهدونه چې راغلي دي مطابق به هغه بد اجراءات وسی بلاک واټر کومه کمپنی چې و په 2004 دویم نه تشپګم پورې هم د تو وظیفه اجرا کړله چې ایالات متحده د امریکا په هغه وخت کې خپل په دې باندې اعتراف وکړ چې د دوی عملیاتونه او د دوی اجراءات موږ ته مطابق د قوانینو مطابق د محیط او د جغرافي نه دي بلکې بعضی حساسیتونه را وپارول
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه څه نه دی ویلي مخکې تر دې چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان شي په واشنگټن کې په دې اړه ډېر بحثونه وشول چې د افغانستان په جګړه کې خصوصي امنیتي کمپنۍ شکیل شي خو له دې نظر سره هم په امریکا او هم په افغانستان کې ځینو کسانو مخالفت څرګند کړ د افغانستان په جګړه کې د سی آی ای د کوچنیو ډلو د ګډون په اړه نیویارک ټایمز لیکلي دا هڅه د ولسمشر ټرمپ د تروریستي ضد ستراتیژۍ و برخه ده سی آی ای په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده سی آی ای په خوا د افغان طالبانو پر ضد په مستقیم ډول جنگ نه کاوه او د دې پر ځای ډېر پام یا تمرکز د القاعده شبکې ځپلو او د افغانستان د استخباراتو ملاتړ ته و ولسمشر ترامپ د اگست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال ویلي و چې د طالبانو د ځپلو لپاره به محدودیتونه نرم کړي. له 2014 میلادي کال وروسته چې اکثر نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل، د امریکا او ناټو پوځیانو د افغان طالبانو پر ضد جګړه پای ته ورسوله او د دې پر ځای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزلو رول په غاړه واخیست. ډونالډ ترامپ ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې د پټېدو ځای نه لري او داسې ځای نشته چې هلته امریکایي پوځیان یا وسله رسېدای نشي. د امریکا پوځ په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف په ځانګړي ډول د بی پیلوټو الوتکو حملې زیاتې کړې دي.
دوستانو، مخکې تر دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت لارې په اړه راپور وورو، د ولسي جرګې د هغو اندېښنو په اړه به راپور وورو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د فعالیتونو د ډېرېدو په برخه کې لري. دوی وایي د تیرو څو ورځو راهیسې داعش ډلې د خوږیاڼۍ ولسوالۍ ځینې سیمې نیولې دي، یو شمېر کسان یې وژلي او د سیمې خلک یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په خوږیاڼۍ ولسوالیو کې د داعش حملې تاییدوي، خو وایي چې افغان ځواکونه یې پر ضد عملیات پیل کړي دي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې داش جنگالي هڅه کوي چې د خوګانیو او هیڅره کلسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او ځان د کابل تر دروازو ورسوي. دوی د دوشنبه په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل داش په خوګانیو ولسوالۍ کې ستراتیژیکي سیمې نیولې چې له عمله د مقابلې لپاره له پکتیا او لوګر ولایتونو ورغلي وسلوالو طالبانو هماته خوړلې ده. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي سامي خوګانی او د لوګر د خلکو استازي صاحب خان وایي
شپږ ورځې کېږي چې د ایشانو په خوګیاڼۍ حمله کړې ده او د زاوی کلی بالکل نیولی دی. داعش درګار د هر ورځې په لسګونې کچرې د هغو اکمالات کېږي او آمادګي نیسي چې مخکې راشي او که چېرته خوګیاڼۍ له لاره ورکړي نو سر به یې کابل ته راوځي.
تنګاس یو ستراتیژیکه نقطه ده، دا داعش نیولی ده. اوس داعش هوارې مناطق کګا او نور ولسوالۍ تر حملو لاندې نیولې. د پکتیا او لوګر نه طالبان مقاومت ته ورغلي، دا مقاومت نشي کولی. د داعش پاده چې هغوی سارک نیسي او عذر نیسي.
په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي الاګل مجاهد وای له وزیر تنګي ورسته د داعش ورسلوالو پلان دا دی چې د جګدلک سیمه ونیسي او ځان د کابل تر دروازو را ورسوي. هغه وای ک د ازر ولسوالۍ او جګدلک سیمه ونیوله خاک چبار ته راځي چې خاک چبار ولسوالۍ د کابل دروازه ده. په دې سره به د کابل وضعیت نور هم خراب شي. بلخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش جنګیالیو له لورې پیل شوې جګړه درېدلې ده. د دغه ولایت د والي بیان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله شاوخوا 400 کورنیو خپل کورونه پرې ایښي دي. د دغه ولایت د والي بیان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله شاوخوا 400 کورنیو خپل کورونه پرې ایښي چې د نوموړي په وینا له دغو بې ځایه شویو کورنیو سره لومړنۍ مرستې سوې دي. ښاغلي خوږیاڼي دا هم وویل چې په دغه نښتو کې د 14 وسلوالو طالبانو او 12 داعش جنګیالیو تر څنګ 8 سیمه ییز ملکي وګړي وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش حملې تاییدوي او وایي چې افغان ځواکونو یې په ضد عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد ردمنش ازادي راډیو ته وویل په چراګام، خوږیاڼیو او د کابل په سروبي ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره عملیات روان دي.
خلکو ته او خپل وطندارانو ته تعهد لرو او اطمینان ورکوو چې نور دشمن نه کولی شي چې یو منطقه خپل منګولو لاندې راوړي یا خلکو ته تهدیدات زیات کړي. اما برسته د جنگ است
د ولسی جرګې غړي له حکومت غواړي چې د داعش پر وړاندې باید پریکړه جګړه وکړي او اجازه ورنه کړي چې له داعش سره د جګړې لمن تر کابل راورسیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر و بجو پورې پر منځنۍ سپه 12 شپږنوي او د اف ام پسل 15 سپه صافه وزې اورېدلی سي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د ولسمشر غني هغه وروستی حکم د خصوصي سکتور په ګټه بولي چې پر اساس یې پاکستاني لری نور افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د سوداګرۍ خونې مسؤلین بیا وایي چې شایي په اوږده مهال کې دغه مسله پر سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د سوداګری وزارت وی افغان خصوصي سکتور د دې توانایي لري چې په کم موده کې د اړتیا وړ بیلابیل توکي د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسوي. د دغه وزارت وین مسافر قوقندي د دوشمې پوره ازادي رډیو ته ویل چې د ولسمشر روسي حکم د خصوصي سکتور لود سره مرسته کولای شي.
تصمیم
رئیس جمهور فکر کوم د ولسمشر دغه پریکړه د خصوصي سکتور او د ترانسپورتي شرکتونو د ودې په ګټه تمامیدای شي، او موږ د دې ظرفیت لرو چې په کم موده کې توکي د کندهار ننګرهار له ګمرکونو هر ځای ته چې د انتقال اړتیا وي ورسوو. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غنی حکم ورکړ چې له دې وروسته پاکستانی لارې افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غنی د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټا په ګډون د یو شمېر نورو سوداګریزو او اقتصادي هوکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه و، نو په غبرګون کې دغه پریکړه شوې ده. د دې پریکړې پر اساس به پاکستاني لارې د کندهار او ننګرهار په ګمرکونو کې خپل توکي تخلیه کوي او د هیواد نورو برخو ته د دغه لاریو د تګ اجازه نشته. افغانستان ته د پاکستانی لاریو د راتګ د بندیز موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې پاکستان پر لسګونو قلم او افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفې درې برابره لوړې کړې دي. له دې ټولو سره سره د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي افغانستان ته د پاکستانی لاریو د نه راتګ پریکړه د مجبورۍ له مخې شوې او په اوږد مهال کې دغه مسله د دواړو هیوادونو په زیان تمامیږي. د دغه خونې مرستیال خانجان الیکوزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان د پاکستانی توکو لپاره ښه بازار دی او د پاکستان لپاره به دا ډیره سخته وي چې داسې یو مهم بازار دی له لاسه ورکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان له پرله پسې سرغړونو وروسته دا لازمي و چې بالمثل اقدام دی وشي. له ډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشر د وروستی ګام د اقتصاد په چارو کې زه مهم او اساسي ګڼم، په دا خاطر چې دا د پاکستان د هیواد لومړی نه دوهم نه بلکې په سلونو ځلو هغه نړیوال غلط تجارتي تیروتنه ده چې نه د اصولو سره، نه د نړیوالو اصولو سره، نه د محلي اصولو سره، نه د سیمه ییزو د هیوادونو د اصولو سره هیڅ نوه برابرتیا او توازن اقتصادي توازن هیڅ کله نه لري.
د خاقلی تلاش په خبره دا چې پاکستان هم له نورو هیوادونو سره د وچې لارې ترانزیټي لار نه لري، نو خایي د مجبوریت لمخې د افغان حکومت له روسي پریکړې وروسته هڅه وکړي چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکې پیاوړي او شته ستونزو ته مناسبه حل لار ومومي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورزو د ساينس نړۍ ته په پام کې ده د طبي او امنیتي چارو لپاره د کوچنیو ذروي آلو د جوړولو په هدف ته نړۍ تر ټولو قوي لیزر د وړانګو قدرت ډیر سي. نور له اسمت سروانه اورو.
ټاکل شوې چې د نړۍ تر ټولو د قوي لیزر د وړانګو قدرت په $2 میلیون له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته زیات شي. د ساینس خبرونې د راپور پر اساس د امریکا د ساینس ملي بنسټ د نړۍ تر ټولو قوي لیزر ته دا بوریجه ځانګړې کړې ده. د مشیګان پوهنتون ساینس پوهان د نړۍ د نورو هیوادونو د څیړونکو په همکارۍ غواړي چې د هیرکولس لیزر چې اوس هم د نړۍ تر ټولو قوي لیزر دی د وړانګو قدرت له 3 لک میلیارد واټو څخه 15 لک میلیارد واټو ته لوړ کړي. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې د دې کار هدف څه دی او یا یې ګټه څه ده. ساینس پوهان د قوي لیزر په وسیله د طبي او امنیتي چارو لپاره د ایکس د وړانګو او د زرو د تولید په خاطر کوچنۍ آلې جوړولی شي. د هرکولس لیزر قدرت له 15 لیزری پمپونو ترلاسه کیږي.
دوستانو په دې مجله کې مو په راپور کې واوریدل چې افغان ولسمشر په غیر مستقیم ډول روسیه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړې ده. په دې اړه عام افغانان څه نظر لري؟
حزبانو مسعودالله دولت سید یو د ولسمشر روسیه اقدام چې افغانستان د کومل راځي د بندرونو کې تخلیکي یو به د افغان ترانسپورت لوري د هیواد بیلابیلو سیمو ته انتقالي کې یو پسې اقدام دی. لیو لوري به ورسره زمک از پکنه ترانسپورت قوي شي او لبو لوري به ورسره په سیمه کې هغه اندېښنې چې د خلکو سره وي د موټر چلوونکو سره ولسونو سره وي چې خدای نه خواسته بې کیفیت توکو یا نور بیلابیل مواد انتقالي کې په دې کې د دې تصفیه وشو د اندېښنې بل منځ لاړ شي.
زمانو مسعود ربزاده او د جلال آباد خار اوسیدونکو هم د ولسمشر لوري چې
چې کوم فرمان صادر شوی چې به د تورخم د لارې ترانزیتي ګاډي نور نه شي ننګرهار ولایت او ننګرهار نور ولایتونو ته د ولسمشر دغه اقدام پر ځای دی او په دې سره کېدلی شي چې هغه تروسي ډلې چې تورخم له سرحده دې خوا راوړي افغانستان ته، نو د هغې به مخنیوی وشي دې کار سره.
احمد احمد جلال آباد ښار یو تنسیدونکی، د ولسمشر دا وروستۍ پرېکړه چې پاکستاني ګاډي به دې خواته نه راپرېښودل کېږي، دا موږ ستایو، د دې اقدام موږ هرکلی کوو.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله همدومره، دری مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي.
فریبا جان تشکر.